Sant Key this har Shpag Pajeshwi. لاند خبرونه د بخن نړیوال سازمان وایي هغه د هر څه ژر وڅېړل شي چې په سرپل ولایت کې یوې مرمن ویلي په دوه ولونوي طالب وسلوالو جنسي تیری کړی دی. وروستیو دوو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه مرمن ادعا کوي چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه نېټه کور ته ننوتي او په دوه ولونوي ورته جنسي تیری کړی دی. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه چوپ دي، خو د بخن نړیوال سازمان وایي طالب چارواکي باید د دې قضیې د غندنې تر څنګ سمدستي د تورونو په اړه خپلواکه شفافه او بی پرې څېړنه وکړي. دا سازمان دا ده په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې خورا ناوړه او وحشتناک عمل بولي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي افغان ښځینه قاضیانې باید هېرې نه شي. رینا امیری دا خبره پرون په نړۍ کې د ښځینه قاضیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټویټر کې خبره کړې ده. اغلی امیری وایي اوس افغان ښځینه قاضیانې په کورونو ناستې دي او د هغو کسانو له ګواښ سره مخامخ دي چې پخوا بندیانې شوې دي. د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې د افغانستان په حقوقي نظام کې تر 250 ډېرې ښځینه قاضیانې څارنوالانې او مدافع وکیلانې وي. راپورونه وایي تیره اونۍ کې نږدې 900 افغان زندانیان ایران افغانستان ته سپارلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل رسنیو ته ویلي تمه ده نور افغان زندانیان به هم له ایران افغانستان ته انتقال شي. وروستۍ ډله زندانیان د پنجشنبې په ورځ اسلام کلا بندر ته ورسېدل چې شمېر 131 تنه و. پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ وروسته ګڼ افغانان ایران ته په غیر قانوني لارو کډوال شول چې یو شمېر د اسنادو د نه لرلو په تور زنداني شوي دي. د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د شلو اورونو د دریو لوبو مهالویش را مخته کړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خبر کړه لیکلي دي د دې لوبو لړۍ یو ورځ را مخکې شو او اوس په لومړۍ لوبه د مارچ په 24مه، دویمه به د مارچ په 26مه او دریمه به د مارچ په 28مه په شارجه کې وشي. مخکې دا لوبې د مارچ په 25مه، 28مه او 29مه پلان شوې وي. د ایتالیا سمندري ځواکونو د کډوالو درې کښتۍ له ډوبېدو ژغورلې دي. ځواکونو یو لټ تصویرونه خپاره کړي دي او ویلي دي چې په دې بیړیو کې نږدې 1300 کسان له ترکیې را روان شوي وو چې پرون د مدیترانې په اوبو کې له ستونزو سره مخامخ شول. ایټالیایي ځواکونه وایي دا کډوالې په سخته وژغورل ځکه چې د دوی شمېر زیات و. دوی اونۍ مخکې په مدیترانې کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله 130 تنه پکې سپاره وو. لږ تر لږه 90 افغانان هم مړه شول. او کاناډا د روسیې د المونیم او فولادو د ټولو تولیداتو پر وارداتو بندیز ولګاوه. د کاناډا د مالی وزیر کریستیا فرلند پرون په یو بیان کې وویل اوکراین دا کولی شي دا جګړه وګټي او توان یې لري. ښاغلی فرلند زیاته کړه چې اوتاوا به د پوتین د غیر قانوني او واشي یرغل د تمویل د مخنیوي لپاره هر هغه هڅه وکړي چې په وس کې وي. روسیې پرون څه کال د فبروري په وروستۍ اونۍ کې پر اوکراین خپل غیر معجی برید پیل کړ چې لا هم دا جګړه روانه ده. زه امید زهیر مالیم وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري. په نوي ښوونیز کال کې لزده کړو د نږدې 6 میلیون افغان ماشومانو په محرومه کېدو اندېښنه.
In a week time on 21st of March
سباندی ولې ورسته یعنی د مارچ په 28مه په افغانستان کې خونځي پرانستل کیږي. په تر 6 میلیون ډیر ماشومان چې اکثره انجونی دي له خونځیو پاتې کیږي.
د بخن نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په افغانانو په ځانګړي ډول پنجونه او خوځو د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري او عربستان او ایران د اړیکو د ښه کېدو هوکړه کړې ده.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ټکا کوم زموږ درسته هلته هم کول شي زموږ خبرونه ژوندۍ واوري. د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استاذ وايي په نوي تعلیمي کال کې به تر 6 میلیون ډیر افغان ماشومان له زده کړو محروم شي. نصیر احمد اندیشه دا خبره په جنیوا کې د ماشومانو د زده کړو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړه. نږدې 19 میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولې دی، خو له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او وایي چې تر امرسانی پورې به بند وي. که څه هم طالبانو ژر د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ژمنه کړې وه، خو لا یې دا وعده نه ده پوره کړې چې په سیدونجونو پوهنتونونه هم په همدې پلمه وتړل. روسیاتې په دې راپور کې
په افغانستان کې د میلیونونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ته 10 ورځې پاتې شوې، خو لا هم له 6 ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو برخلیک معلوم نه دی. د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازی نصیر احمد اندیشه پرون په جنوا کې وی غونډې ته چې پکې په بیلابیلو هیوادو کې د ماشومان د زده کړو مسله څیړل کېده، د غونډې له برخوالو وغوښتل چې په افغانستان کې هغو میلیونونو ماشومان ته توجه وکړي چې له زده کړو پاتې دي. شغلی اندیشه زیاته کړه چې د افغان ماشومانو د هیلې باید مړاوي نه شي.
In a week time on 21st of March
تباندی ولې ورسته یعنی د مارچ په 21 په افغانستان کې خونځي پرانستل کیږي. خو تر شپږ میلیونه ډیر ماشومان چې اکثره انجونی دي له خونځیو پاتې کیږي.
د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي د خپل خبرو له دوه ټاکل شویو دقیقو څخه اعتراض نیو دقیقه سکوت وکړ او د غونډې له غړیو یې وغوښتل چې په افغانستان کې له زده کړو د نجونو پاتې دو ته فکر وکړي. پروسه شکل د نوروز په دوهمه په میلیونونو نجونی د شوانځیو په لور لاړې، خو په هماغه ورځ طالبانو ورته وویل چې بیرته کورونو ته ستنې شي او تر ثانی امر پورې صبر وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان کمشنر ولکر ترک په پرونی غونډه کې پرته لدی چې د افغانستان نوم یاد کړي، د نړۍ پر حکومتونو ژغ وکړ چې د ماشومانو زده کړو ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومتونو غواړم چې نور پریکنده اقدامات وکړي او په ځانګړي ډول د ماشومانو ګټو او حقونو ته د خپلو پالیسیو په مرکزونو کې توجه وکړي.
ولکر ترک تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان نن سبا د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو بد ځای دی، په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې. طالبانو د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې دي، سره لدی چې نړیوالو په تیر نشته یو نیم کال کې بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونې زده کړو ته پریږدي، خو دوی تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې. د بشري حقوقو ګڼ فعالان په دې باور دي چې پر طالبانو د بندیزونو د لګېدو او په تیرو نشته 19 میاشتو کې چې د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، اصلي علت د دوی له لوري پر ښځو او نجونو بندیزونه دي.
په افغانستان کې راتلونکي ونې نوې تعلیمي کال پیلېږي. اکثر کتون کې په دې باور دي چې په افغانستان کې خوځو د طالبانو بندیزونه د دې سبب شوې دي چې نړیوال د دوی اوسنۍ رژیم په رسمیت ونه پیژني. ځین یو طالب چارواکو هم د نجونو د خوانځیو د پرانستو خبره کړې ده. خو آیا طالبان به نړیوالو بندیزونو او ترخوای د خلکو غوښتنو ته په پام د نجونو خوانځي پرانیزي؟ د چارو شنوند کې اسحاق اتمر دی او نورو پښتنو ته په دې مرکه کې سواب وایي.
دغه سره چې مخکې پانتونه تا وال ورکړ چې تاسو د خوځو یا د لیکانو سبته نوم مکوي او د الکونه د پاره خوانځي او پانتونه پرانستل کیږي د اول د دویم د عمل او د جون د پاره د ایتالوی هندسی ویلی که نینجون ده پارا اوز دغا برنامه دوی نلری. لیکن یو خبر دلتا بلامشتا ده و غدا چالکانم اوز دغا مجازی رسنه که دست خبری کتا پورته کیه ترتو که دو جونو کانو ده پارا تحصیل آماده و برابر نیسی الکانم نوالی که دی پانتونونو تا و مثلا خونزه تو لارش.
اتمر سپ کچرته د سوشید نو دا به ل داخله په طالبان باندې فشار راشي، لیکن په نړیواله سطحه چې ورته ګورو د مارچ د اتمې نیټه نه راورسته چې د شزو نړیواله ورسوه، د دې راورسته په طالبان باندې فشارونه زیات شي ودي. د دوی په دوو وزیرانو باندې اروپایي اتحادیې بندیزونه ولګول او په مجموع کې په ټوله نړۍ کې ل دوی دا غوښتنه سوي ده چې نجونې پریږدي چې له شپږم ټولګي ورپورته زده کړې وکړي او په همتون ته هم نجونو ته اجازه ورکړي. فکر کوي چې دغه بهرني فشارونه او کچرته داخلي وسره یو ځای شول، دا به طالبان مجبور کړي چې نجونو ته د تعلیم حق ورکړي.
زه په دې باور دیم ځکه طالبان دغه مسؤلیت نه مني. ځان باندې طالبان د خیانت اصلا متقید نه دي. طالبان ذهنیت ایدئولوژیک دی او دوی داسې فکر هم نه کوي چې دوی د باید مسؤلیت ولري د خلکو دپاره د خدمت ولی او د حکومت ولی. دغه فکر دوی سره نشته. دوی یو جنګي ډله ده، نه په دغه باور ده او نه په دغه باندې په دغه فشارونه باندې په دې باندې کوم تاثیر راځي. او هغه څه وخت تاثیر راځي چې کله نړیوال داسې غواړي چې دوی باندې فشار راولي او د قطر دفتر دې وتړي. د دې هغه د ریګان چې په نورو هیوادونو کې دی، هغه زور ته بند کړي. د دې په نور ملکیتونو باندې چې دی همسایه هیواد مثلا پاکستان کې دی، دوی جایزادونه لري، مدرسې لري، فامیلیاته دي، هغوی باندې تعزیرات راولي. د دې بانک اکاونټونه دې په همسایه هیوادونو کې په بهر کې دا بندې کړي.
اتمر صاحب، که د افغان نجونو د تعلیم یو بل کال ځای شي. تاسو د پانتون د یو استاد په صفت څاټ کل کوي چې افغانستان ته به زیان څومره وي؟
دا زیان د محاسبې نه وتلی دی، ځکه دیک یو نسل ته واقعیږي. نن ما واورېدی په دغه رسنیو کې چې افغان نجونې تقریبا 4000 دوی لوندا ته لېږدول کېږي د تحصیل دپاره، دغه د مکتب نجونې کېږن دي. نو تاسو دغه ګناه وګورئ چې دغه د هر یو جلۍ چې دا د فامیل نه جدا کېږي په دغه سن کې، او دا یې د زده کړې دپاره لوندا ته استول کېږي د فامیل نه لرې په څلور کاله کې یا په درې کاله کې یا په پنځه کاله کې. د دغه مظلومیت او د دغه ګناه زه نه پوهېږم چې طالبان به د دغه ګناه ځواب خدای ته څه وایي.
د چارو شنونکی اسحاق اتمرو چې د نوي ښوونیز کال د پایلېدو په درشل کې اندېښنو او ترخوایې دی پښتون ته ځواب ورکو چې احتمالا طالبان داسې اراده لري چې ښوونځي پرانیزي او کنه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بخنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره مخ په خرابېدو دی او د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا د متحده ایالاتو دفتر د پنځشنبه پر ورځ په یو ټویټ کې لیکلي د طالبانو له بیا ځلي واکمنې د وروسته په افغانستان کې خزې نږدې په هر کچه لامه ونډې او سیاسي تصمیم نیولو بې برخې شوې دي. په ورته وخت کې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو ان وومن وایي د افغان ښځو مبارزه د ټولو نړیواله مبارزه ده.
په افغانستان کې یو شمېر خلک د طالبانو حکومت لپاره په سیاسي دونکو ستونزو او محدودیتونو څخه شکایت کوي او وایي چې په ویره له کوره وځي او د ځاني خوندیتوب احساس نه کوي. یو ختینه ورزشکار چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره شرایط ورستر بلې خرابېږي. هغې زیاته کړه
چون قبلا یک ورزشکار بودم فعلا من
زه په خو ورزشکار وم او لدی عمل نشم کولای چې آزاد تګ را تګ وکړم. په دې ویره تګ را تګ کوم د ستونزه او ستونزمن شرایط ورستر بل سختيږي او اوس هیڅ څوک د هغوی وضعیت ته پام نه کوي. ورزشکاران خبريالان او مدني فعالان یو هم خو وضعیت نه لري او په خطر کې دي.
د سرګندونې په داسې حال کې کی چې د بخنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکی سره د خرابېدو په حال کې دی او هر ورځ د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا متحده ایالاتو دفتر د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې ښځې تقریبا په هر کچه له عامه ونډې او سیاسي تصمیم نیولو څخه بې برخې شوې دي. د بخنې نړیوال سازمان وایي افغانستان یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته د تللو حق نه لري. د دې سازمان په خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې باید د طالبانو د افغانستان په اړه د نړیوالو ژمنو او مکلفیتونو په اړه حساب واخلي. د بخنې نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کالامار د پنځشنبه په ورځ د یو ټویټ په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې ښځې د دې لپاره نیول شوي، ځورول شوي او لا درک شوي دي چې د طالبانو د هغه په خبره وحشي تګلارو په وړاندې چې هغوی له تعلیم، کار، تفریح او عامه ځایونو ته یې له تلو محرومي کړي اعتراضونه کړي وو. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا یو ان ویمن د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغان میرمنو مبارزه چې د روان ظلم پر وړاندې او د بشري حقونو د دفاع لپاره خپل ځانونه په خطر کې اچولي د ټولو نړیواله مبارزه ده. د بخنې نړیوال سازمان د خود څرګندونو ته په اشاره سره د مدني حقونو یو شمېر فعالان وایي کله چې افغان میرمنې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې وي د هغوی د سیاسي ونډې څرنګوالي په اړه خبرې نشي کېدای. د معصومه حسیني په نوم یوې فعالې ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په بدلولو کې د نړیوالو سازمانونو غوښتنو یې کوم اغېزمنه پایله نه ده لیدلې. نوموړی زیاته کړه.
جوی بسیار تاسف است کې
دې خوشنۍ ځای دی چې نن ورځ ټول نړۍ د افغانستان د خزو د وضعیت او د ټول افغانستان وضعیت په اړه خبرې کوي. خو د افغانستان خلکو ته د حل کومه لار نه دا وړاندې کړي. له بده مرغه د افغان میرمنې غږ تر ټولو خورا خاموش غږونو څخه دی چې نه چا اورېدلی نه یې په سترګو لیدلی، هیڅ غوږ نه دی اورېدلی.
د طالبانو حکومت د افغانستان د بیا واک ترلاسه کولو وروسته د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ وتړلې، او په دې وروستیو کې یې پوهنتونونو ته د ښځینه زده کوونکو پر تګ بندیز ولګوه. په دولتي او نادولتي دفترونو کې له څو محدودو دفترونو پرته د ښځو فعالیتونه منع دي، او پارکونو، ورزشي تالارونو، ښځینه حمامونو ته له تګ او په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې له ګډون څخه منع دي. که څه هم د طالبانو حکومت د بښنې نړیوال سازمان د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تلې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خلک
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق دی ګاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په نورستان کې د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې بعد خلکو لخوا د کېنول کېدونکو نیالګیو سربیره د طالبانو د رژیم لخوا 1,000 نیالګي او زینتي بوټي هم نهال شي. جزئیات یې په تیر راپور کې.
د نورستان په مرکز پارونه وو ولسوالیو کې تیر ورځ د نیالګیو او زینتي بوټو د کېنولو کمپاین پیل شو. د یاد کمپاین د پیل کېدو پر مهال چارواکو له خلکو وغوښتل چې د نورستان د لا زرغونتیا او ښکلا لپاره نوي نیالګي کېنوي. د نوو کېنول کېدونکو نیالګیو او زینتي بوټو تر څنګ د دشته ځنګل ساتنه وکړي. په یاد ولایت کې د بشري سرچینو د ریاست سرپرست قاری فتح الله
یو لک شپېته زره مسمیر او غیر مسمیر نیالګي کېنول کېږي چې په مختلفو ولسوالیو په مرکز په شمول تیر کال په نسبت باندې زیات هم دي، او انشاءالله دې به د تیر په نسبت به انشاءالله مراقبت هم ښه کېږي، انشاءالله ساتنه به هم کېږي، او دا د دې لپاره چې زموږ دا د وطن او د ملک او د ولایت ښکلا ده، او زموږ نورستان ښکلا چې دغه په دې بوټو کې ده. انشاءالله موږ به کوشش کوو چې حتی لوسه موږ به د دې بوټو حفاظت کوو، د ساتنه به کوو، که د مسمیر دی او غیر مسمیر دی.
د نورستان اوسیدونکو هم خوختي چې د ولایت کولا لپاره کار کوي. د پارون قومي مشر مولوي محمد زمان
خوشاله چې دغه برنامه د خلکو برابر کړیو، او د نورستان د ترخی او د آبادی سبب دی. نو الله دې دغه برنامه چې چا برابر کړی دی، او د نورستان د خیرازي د برسو کار کې خدای دې ورته اجر ورکړي. او د نورو ولسونو نه غوښتنه دا ده چې من حیث یو مسؤل هر سړی باید دې ته توجه وکړي، د ساتنو کې، د حفاظت کې، نگهداری کې، ترڅو چې دا یو ثمره ته ورسیږي.
هر پسرلی د هیواد د مرکز کابل په ګډون په ټول ولایتونو کې په میلیونونو نیالګي او زینتي بوټي د حکومت او مؤسساتو لخوا کېنول کېږي. خو د نه پاملرنې په وجه یې ډیری یا وچیږي، یا یې ماشومان ماتوي، او یا یې څاروي خوري. حکومت او ولس ته پکار دي چې د وطن د ښکلا او د هوا د پاکوالي لپاره په خپلو سیمو کې نیالګي نال کړي، او چې کوم نال شوي دي د هغو ساتنه او پالنه وکړي. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت او غرنی ولایت دی چې غرونه یې د نختر او په نور ونو زرغون دي، او د تیر جمهوري نظام په اخیری کلونو کې دا ولایت د ځنګلي ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومول شو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
عربستان او ایران موافقه وکړه چې خپل منځي اړیکې سره خې کړي. له تیر دوه کلون راهیسې یو ځل عراق او بل ځل عمان د ایران او عربستان ترمنځ کوربتوب کړي چې اړیکې عادي شي، خو د چین په کوربتوب تهران او ریاض تړون لاسلیک کړ چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې به همکاري سره کوي. جزئیات په راپور کې واورئ.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ وکاله اړیکې کړکېچن وو. د رويټرز اژانس د راپور لمخې د روابطو چله دښمنۍ ډاکو د فارس خلیج امنیت او ثبات تهدیداوه او د دې سبب شوی وو چې له یمن تر سوریه شخړې ورسره تودې شي. د ریاض او تهران ترمن د چین په پلازمینه پکن کې تر څلور رسنیو خبرو وروسته د جمعې پورس د روغې جوړې اعلان وشو. په دې خبرو کې د ایران او سعودي عربستان جکپوریو امنیتي چارواکو برخه اخیستې وه. د هغې ګډې اعلامې له مخې چې د ایران، سعودي عربستان او چین له لورې خپره شوه، ریاض او تهران موافقه وکړه چې ډیپلوماتیک روابط به بیرته پیلوي او د یو بل په خاوره کې به د دوو میاشتو په ترڅ کې خپل سفارتونه پرانیسي. سعودي عربستان په 2019 کال کې ایران تورن کړ چې د زهران د تیلو پر تاسیساتو یې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. همدارسې د تیلو پر کښتیو حمله کړي دي. ایران دا تورونه رد کړي دي. په یمن کې اوسې وسلوال چې ایران ملاتړ کوي بیا بیا یې د سعودي عربستان دننه د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. حوثیانو پروسه شکل پر متحد عربی اماراتو هم د ډرون حمله وکړي. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ یو شکل مخکې امنیتي موافقه لاسلیک شوې وه. د نوی تړون لمخي دواړو لور یو ویل دي چې دا موافقه به بیرته احیا کوي. همدارس دغه دوه هیوادو د سوداګرۍ او پنګونې په برخو کې هم د پخوانیو لاسلیک شویو موافقو د راژوندي کولو ژمنه وکړه. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت ویان وویل چې واشنگتن د دې موافقې هرکلی کوي او دا هیله یې ده چې له دې سره په یمن کې جګړې پای ته ورسیږي او په منځني ختیځ کې شخړې راکمې شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
زه خبرونه په توې منیمای کې تاندې څنګه ونې خبرونه خبري کې خلاغه وړاندې زن نور مطالب بیا له بیل ورسوانو هم د افغانستان په اړه مطالب خبره کړي دي چې د زنیو مهم ټکی اورو.
ډیپلوماټ خبرونه پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړې. په سمندر کې د افغان میرمنې ډوبېدو له یو ملت سره د سوي نازواني سیمبول پټاګه کړ. د خبرونه اشاره د څلورشت کلنې افغان خبريالې تورپیکي امرخیل ته وچی د اروپا په نیت روانه سوي کشتي په بو کې ډوبسوه. هغه او شاو خوښ پیتو نور کسانو سا ورکړه. د ایتالیا ساحلو ته څیرمه د کشتي د ډوبېدو په دې پیښه کې چې د رواني کب یهود میاشتې پر ومه وسوه د مړو افغانانو شمیر دو ډیر شوته رسیږي. د ډیپلوماټ په لیکنه تورپیکي امرخیل د څباندې 200 افغان ایرانی او سوریایي په نوغښتونکو سره په کشتي کې له ترکیه روانه سوي او غښتلې ځان د اروپایي ټولنې کوم غړي هواد ته ورسوي. د راپورونو پر اساس په دې پیښه کې د تورپیکي امرخیل ترڅنګ د هغې وريره د وريري میړه د وريري زوی مړ سوي. د غرض د وريري یو لور یې لا هم لا درک ده. پلیکنیک راغلی چې د ایتالیا مرستندویانو په داس حل کې چې د جیمی یخ صفاوه د وی وړی کشتی د ټوټو په منځ کې د هغې د ملګری ملتونو شین او سپین رنګه پیژند کارت تر لاسه کړ. د مقالې لیکوال فیلیپس ماکر زیاتوي د مړینه د وی نځواني ګنګسون کې داستان بیانوي چې د یو خبريال او د امریکا د حکومت د عامه چارو د کارکونکو په توګه د 12 لپاره له افغانستان سره تړلې ووم. خدا ځل خبره زما د یو دوست او همکارې د مړینه و. د ډیپلوماټ د مقالې لیکوال زیاتوي ل تور پیکي سره د افغان شیزنه خبريالانو په اړه پر ځینو راپورونو کار کړی وو او دوی د بشري حقوقو پر مسایلو هم راپورونه جوړ کړی دي. د خبريالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې تور پیکي مرخیل په پنسن کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته مجبور شو خو ارمنونه یې نیمه خوا پاتې سول. واشنگتن پوسټ رسپانډ چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي پرون په دې بابلیکنه خبره کړې چې داعش ډلې په بلخ ولایت کې د طالبانو پر یو مشر د حمله مسؤلیت ومانه. رسپانډ د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ سپیس نات لیکلي دا حمله د پنځمه پورز د بلخ پر والی مولوي محمد داوود مزمل وسو چې په نتیجه کې مزمل او د نور کسانو وژل سول. د لیکنې په دوام راغلي د داعش د خراسان څنګه د طالبانو عمده مخالفه ډله ده چې د 2023 د کال پاګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګول ورسته خپل حمله زیاتې کړې دي. په واشنگتن پوسټ رسپانډ کې د خبري سیوی لیکنې په حواله د داعش ډلې په خپل حمله کې د طالبانو غزمی او د شیعه اقلیت غړي په نشه کړې دي. د بلخ لپاره د طالبانو پر والی دا حمله داسې وخت وسوه او مسؤلیت داعش ډلې ومنه چې راپورونه وایي تیر چهارشنبه په بلخ کې د طالبانو په عملیات کې د یوې کورنۍ اته غړي ووژل سول. د دې کورنۍ غړو پرون جمعه کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخې ته اعتراض وکړ او ویل چې وژل سوي کسان ملکیان دي. د واشنگتن پوسټ رسپانډ د خبرې سوي مطلب لمخې ورسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه دا د دوی تر ټولو جګپوړي چارواکي دی چې په دغه سیوه حمله کې وژل کیږي. طالبانو په فروری میاشت کې په څو عملیاتو کې د داعش ټلې د غړو او مشرانو د وژل کېدو او نیول کېدو ادعاوې کړې دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ل ډیرو کلنو راځي د اټکل کې چې بل اخر به مصنوعي ذہانت یا کمپیوټر له انسانانو څخه ټول واک واخلي. په تخنیک او ټکنالوژي کې ل مصنوعي ذہانت د کار خستو خبرونه به مډیر اوریدلې وي، خو دا به مکلنی نوی اوریدلې چې په سیاست کې هم ل مصنوعي ذہانت کار واخیستل شي. دا چې څه ډول جزئیات په دې راپور کې
ل مصنوعي ذہانت څخه ورستربلې استفاده په ډېری دوده، حتی سیاستوال هم په سیاست کې ل روباټونو څخه چې په مصنوعي ذہانت سمبال دي کار اخیستل ممکن بولی. او په ورستیو کې د رومانیا صدر اعظم نیکولای سیکا خپل کابینت د یو نوي غړي په معرفي کولو ټول حیران کړل. د دغه هیواد د کابینې دا نوی غړی په مصنوعي ذہانت سمبال یو روباټ دی. دا روبات ایوان نومیشی او دنده ظاهرا افتخاری سلاکاری ده. د روبات په یو ډیجیټل سکرین ده صدر اعظم پښتنو او غشتنو ته په لوړ کمپیوټری شخ ځواب ورکاوه. د رومانیا صدر اعظم وایي دا روبات د رومانیایي څېړونکو له لوري جوړ شوی او له مصنوعي ذہانت څخه د رومانیا د خلکو د نظرونو او غشتنو د اوتومات ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. د وویل دا پنړی کې لومړی ځل دی چې د صدر اعظم د سلاکارۍ لپاره له مصنوعي ذہانت کار اخیستل کیږي. شاغل سیکا همدار ازویل رومانیا په دې برخه کې پنړی کې لومړنی هیواد دی چې له مصنوعي ذہانت کار اخلي، او د دې کار هدف دا دی چې د خپلو خلکو غوښتنو او پښتنو ته چټک او اوتومات ځواب وویل شي. ایوان یا دغه روبات په یو خبری غونډه کې د ځان د معرفي کولو په محل وویل: سلام، تا ما ته ژوند راکړ، زه ایوان یم. اوس ما رول دادی چې د وی هنداري پشان ستا استازي توپ وکړم.
او استاسي بیا لا بیل را رسیدلی پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونو
قدرت الله مقدس د زابل ولایت شاجي ولسوالي اوسیدونکو يم. افغانستان د چکمې بشری مرستې یا د خړو نړیوال سازمان لخوا مرستې راځي، نو زماله دغه مسولینو او کارکونکو څخه د هیله غوښتنه ده چې دا مرستې حقدارانو ته ورسیږي. پیلن چې کوم مرسته افغانستان ته روانې ده په سلو کې 70% یا 50% هغه حقدارانو، مسکینانو او د دې مرستو مسولینو ته رسیږي، او نورې پاتې مرستې د واسطو والا خلکو، پیسې دار خلکو ته رسیږي.
واحد خان صاحب خبرې کوم د کونړ ولایت درې پیج ولسوالۍ څخه. دا چې 1402 کالم په شروع کېدو ده، نو د ټولو لور نه دا غواړم چې د انجنونو په مخ باندې د تعلیم چې کم ځای نه دي دا فرانینځي ترڅو زمونږ خويندې او دغه د تعلیم څخه برهمن شي.
افغانانو دا غال دي، د افغانانو ال خو به ویني نور خو به ویني چې مړو شیطانو ته رسید غریب ورته ژاړي. دا د موسسي دي چې مرستي ویشي ته چې په خپل سترګو ویني. موږ د افغانانو دغه حال دی چې نه مو څوک خبره ولا کوي یا څوک پر غوږ ولا کوي. خدای دې رحم وربند وکړي، نور خو مو واسنه رسېږي.
نبی اولا زبلې د زبل لرغنده بلوسوالې نه خبرې کندرغنده پولیسوالې کې سې کومي بشري مرستي توزیع شولې، هغه تر ډیره حد 50% حقوق کسانو تر لاسه کړلې کوم سې د مرستي مستحق نو. یعنی چیرته سې به توزیع کېدل د مرستو، چیرته سې به سروې کېدل، هلته به یو لور پوری طالب چارواکي هم تر لاسه کوله. ایا دا د مرستي مستحق ده؟ هلته به هغه د کلی خان داسې کسان هم مرماري پکول سې د مرستي مستحق منو، او دی به ورته مرسته ورکوله، او هغه مرستندوی چم سی به خلکو سره مرسته کوله، هغه سی به ارزای غوړه ډوډۍ وخوله، په هر کوټه کې سی به شی غوشه وخوله، هغه کسته به 15 کاټه ورکول. نو آیا دا له هغه مایبینو سره، له هغه بیوازلو بیواسو سره، له هغه سیلاب زپلو سره، له هغه کندي او یتیم سره یو ظلم ستم جپانه ده؟ سی مستحق د مرستي څوک ده او اخی څوک؟ لطفاً مهربانی وکړي کوم وخت سي درغنده پولیسوالي کې مرسته ورکوي سروي کوي توزیع کوي تاسو لښته هغه کسان په تر نظر وباسي کوم سي مستحق هغه ته ورسوي لطفاً لطفاً
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي شمیره ده 00 22 11 24 201.
مننه چې ازادي رادیو سره یا سوز مو خبرونه اوري وخت په کابل کې قرار نږدې کیږي د سهار شپږ بجو او دیرش دقیقو ته یو ځل به ورګورسو د مهمو خبرونو لنډیستا